वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو یو واری بیا ستړي مسئ دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ده نن د شنبیر وز کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار اتنیمی او کندهار کې اتنیمی په کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 12 نیمې بجې دي زه نصر کاکریم او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د پاکستان فوج ویلی جنرال کمر با جاوید باجوا د ترګری په حملو کې ککړو د 14 کسانو د مرګ سزاګانی منزور کړی دی. دا په داسې حال چې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو والدین پوښتنه کوي چې د فوج په ولکه کې د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان ته ولې سزا نه ورکول کیږي. د امریکا مخکینی صدر براک اوباما او د ډیموکراټیک ګوند ځینو مهمو شخصیتونو د سی آی ای پخوانی مشر او سی این این ټلویزیون ته د بمونو لیږلو په لړ کې مشکوک سړی نیول سوی دی. دا اعلان د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د جمعې پر ورځ کړی او ویلی دی چې دغه مشکوک کس له فلوریډا ایالت څخه نیول سوی او د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي په نړیواله ورورولۍ غږ کړی چې په شام کې د جګړې د ختمولو لپاره ترلاسه سوې موقع څخه دې ګټه واخلي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج ویلي د وسلوال ځواکونو مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ترګر بریدونو کې ککړ 14 کسانو ته د مرګ د سزاګانو منظوري ورکړې ده. د فوج ویاندې ادارې ویلي په دغه کسانو په امنیتي ځواکونو د حملو سره سره په یو شمیر سکولونو او سرکاري ودانیو باندې د بریدونو جرمونه هم ثابت سوي دي. بیان زیاتوي دغه کسانو په مجموعي توګه 22 کسان وژلي وو چې پکې 19 د امنیتي ادارو کارکوونکي او 3 ولسي خلک وو. دا په داسې حال چې د پاکستان په فوج نیوکې کېږي چې د طالبانو نیول سوی ویاند احسان الله احسان ته سزا نه ورکول کېږي. د پخوانیو قبایلي سیمو د سیکرټریټ ویاند پخلی کړی چې درې نورې محکمې د خیبر پښتونخوا په حکومتي عملداري کې ګډې کړل سوي. دغه محکمو کې د زکات او عشر، ټولنیزې ښېګړې او د آبادۍ د خیر ښېګړې سره سره د تعلیم محکمې هم شاملې دي. د ویاند په وینا نورې محکمې به هم په بیلابیلو پړاوونو کې د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل لاس کې واخلي. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د جمعې پر ورځ ویلي چې پخوانی صدر براک اوباما، پخوانی د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د ډیموکراټیک ګوند نورو غړو ته د ډاک له لارې د بمونو استونکی مشکوک کس نیول سوی او د نوموړي په وینا 45 کلن سیزر سی یاک له فلوریډا ایالت څخه نیول سوی. د امریکا د تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر ویلي د ډاک یا پوستې له لارې 14 داسې بمونه استول سوي چې پکې 6 inch نلونو کې چاودېدونکي مواد پر ځای وو او ټایمر یې ورسره لګول سوي وي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په نړیواله ورورولۍ غږ کړی چې په شام کې د ولسي جګړې د ختمولو او سیاسي پروسې د شروع کولو لپاره د له موقع څخه ګټه واخلي. نوموړي له بیروت څخه د ویډیو لینک له لارې د نړیوالې ادارې د امنیتي شورا وغړو ته د معلوماتو ورکولو په وخت د شام دا دریځ بیا تکرار کړ چې د سیاسي پروسې لپاره کمیټه کې د ملګرو ملتونو رول د کمیټې د غړو د ټاکنې تر حده وي. راپورونه وایي د وژل سوي سعودي خبریال جمال خاشقجي زوی امریکا ته رارسېدلی. صلاح بن جمال چې د امریکا او سعودي عربستان غبرګ وګړیتوب لري ورباندې له سعودي څخه د وتلو بندیز وو. جمال خاشقجي په ترکیه کې د سعودي په کونسلخانه کې وژل سوی وو. په صلاح بن جمال باندې سفري بندیزونه له هغه وروسته لرې کړل سو کله چې د بادشاه سلمان او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره د هغه د لیدنې عکسونه خپاره سو. راپورونه وایي د صدر ټرمپ انتظامیه په یو داسې انتظامی امر باندې کار کوي چې له لوري به یې د مکسیکو له سرحد څخه و امریکا ته د پناه غوښتونکو او کډوالو مخه ونیول سي. دا په داسې حال چې د مهاجرینو قافله د مکسیکو له خوا څخه و شمال ته لاره برابروي. ځینې راپورونه د ناپیژاند چارواکو له خولې وایي چې انتظامیه په دې اړه په قانوني چارو او مځکني حقایقو باندې غور کوي چې د کډوالو د پناه غوښتنې صلاحیت ختم کړي. که څه هم په دې اړه تر اوسه څه پرېکړه نه ده سوې خو د کډوالو د چارو وکیلانو وایس اف امریکا ته ویلي چې دا ډول اقدام به سملاسي په عدالت کې چیلنج کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو تاسو د سهار خبری خبرونه ته له واشنگټن ډی سی څخه غواړی است. اوس مو هم پام راګرځو تفصیلی ریپورتونه ولورو ته. د پاکستان پوج ویل چې د وسلوال ځواکونو مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ترګر بریدونکو کې ککړت سوال لسکسانو ته د مرګ د سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوج ویاندې ادارې ویل په دغه کسانو په امنیتي ځواکونو د حمله سره سره په یو شمیر سکولونو او سرکاري ودانیو باندې د بریدونکو جرمونه هم ثابت شوی دي. تفصیل بختور شاه په دې رپورت کې راکبي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سور لستانانو ته د ترګرۍ په جرمونو کې د تیزندۍ سزا ورکولو امر کړی. دغه ترهګرو باندې په امنیتي عسکرو او عامو خلکو د ترهګرو بریدونو او یو شمیر سکولونه او سرکاري ودانۍ په بمونو ړنګولو جرمونه ثابت شوي دي. دغو مجرمانو په عدالت کې په ځانونو لګول شوي جرمونه منلي. د پاکستان د پوز د عامو اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر په خپله پاڼه لیکلي دا کسانو په ترهګر بریدونو کې په مجموعي توګه 22 کسان وجلي چې نور لس پکې د امنیتي ادارو کارکونکي او درې پکې عام وګړي دي. بیان زیاتوي دغه کسانو تعلق د ترهګرو تنظیمونو سره دی او د دوی د ولقینه درانه وسله چاودیدونکي مواد او بمونه هم ترلاسه شوي وو. پاکستان په کال 2008 کې د تیزندۍ په سزاګانو بندیز لګولې وو، خو په کال 2014 کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د خونړی برید وروستو پاکستان د تیزندۍ د سزا نه پابندي اوچته کړې. په دغه برید کې 122 زده کوونکي او 9 د سکول استادان او کارکونکي وجلې شوي وو. د دغه خونړی برید ذمہواري تاریخ طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د دغه ترهګر ډلې وایان احسان الله احسان تیر کال د اپریل په میاشت کې ځان د پاکستان فوج ته سپارلې، خو په آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو د پلارانو تنظیم وای. د پاکستان فوج د آرمی پبلک سکول د خونړی برید ذمہوار احسان الله احسان تر اوسه لکه د میلمه ساتلې او نورو مجرمانو ته د پانسۍ سزاګانې ورکوي. د پاکستان فوج وای دوی د احسان الله احسان نه د ترګرو په اړه معلومات ترلاسه کوي. د احسان الله احسان خپل نوم لیاقت دی او دی د مومندو د صافو تحصیل اوسیدونکی دی. احسان الله احسان په یو ویډیو پیغام کې په پاکستان کې د روانې ترګرۍ تورونه د هندوستان په استخباراتي ادارې را او د افغانستان په ان ډي اس لګولي. د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان په چین او ایران پسې په دریم نمبر داسې هیواد دی چې تر ټولو زیاتې پانسیانې پکې ورکړل کیږي، او دا چې په نړۍ کې 90% تیزندیانې یوازې په پاکستان، ایران او سعودي عرب کې ورکړل کیږي. ولې د چین د پانسیانو یا تیزندیو د سزاګانو په اړه تفصیل مطبوعاتو نه پټ ساتل کیږي؟ جسټس پروجیکټ پاکستان نومې غیر سرکاري تنظیم وایي په پاکستان کې په کال 2013 کې 15,000 کسان د پانسۍ په سزا کې گیر وو، ولې په کال 2018 کې دغه شمېره 5,000 وه. د بخنې نړیوال تنظیم وایي پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د تیزندۍ د سزا نه بندیز پورته کړی، خو تر اوسه په تیزندۍ کړل شوي مجرمانو کې یوازې 10% ترهګر دي او 90% د قتل یا نورو جرمونو کې ککړ مجرمان دي، چې ورسره د پاکستان دغه دلیل کمزوری کیږي چې ګنې دوی د ترهګرۍ د قابو کولو لپاره یوازې ترهګرو ته پانسیانې ورکوي. د بشري حقونو ډلې په پاکستان کې په عدالتي نظام هم نیوکې کوي چې د پانسۍ په کوټه کې بندي ملزمانو ته د سپیناوي پوره موقع نه ورکړل کیږي، او دا چې اکثره ماشومان او ذهني معذورانو ته هم پانسیانې ورکړل کیږي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دوی ترهګرو ته د خپلې صفایي پوره موقع ورکوي او هغه ترهګرو ته د تیزندۍ سزا ورکوي چې په خپله په عدالت کې خپل جرم اومني او یا په موقع سره د وسلې ونیول شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبرونه ده دوام لري او اوس هم یو بل رپورت چې په پاکستان کې د 15 جولای د عمومي ټاکنو د سارن لپاره د اروپای ټولنې د څارونکو ډلې د انتخاباتو په محل د بیان په ازادۍ د بندیز او په انتخابي مرکزونو کې د پوجي اسکرو پښتون اندیشنې څرګند کړي دي. دا خبره د اروپای ټولنې څارونکو په بیان کې کړي. تفصیل رابعه پیر راکوي.
د یورپی یونین د ټاکنو د څارنکارانو مسن په پاکستان د 25 جولای ټول ټاکنو په اړه خپور سوی رپورت کې په ټاکنو کې د اظهار پر ازادۍ بندیز او پولینګ سټیشنو کې د فوجي ځواکونو موجودګۍ باندې اندېښنې څرګندې کړې او تجویزونه وړاندې کړې چې د کاندیدانو د پیژندلکو او د الیکشن کمیشن له اړخه د حلقه بندیو او د نتیجو د رسولو په اړه د شفافیت لپاره پکار دی چې قانون کې بدلون راوستل سي. د یورپی یونین د ټاکنو نو د څارنکارانو میشن مشر مایکل ګیلر چې د جرمنی د پارلیمان غړی هم دی دغه رپورت وړاندې کولو په محل ویل چې په کال 2014 کې د ټاکنو په محل ورکړې سوي 50 وړاندیزونو څخه پر 15 سنه څخه کار سوی خو میشن یې په څه اړخونو اندېښنې لري.
Despite this positive reform process, there are key concerns that remain. These include a lack of oversight of political party campaign finance, vague and subjective candidacy registration criteria, incomplete access for observers to all stages of the electoral process.
ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو د فنډونو څارنې کې کمی، د کاندیدانو رجستریشن بغیر واضح کېدلو او د ټاکنو ټول عمل ته څارنکاران نه رسېدل او مطبوعات محدود ساتل هغه کمی دي چې پرې اندېښمن دي. د الیکشن کمیشن د کردار په اړه رپورت کې ویل سوي دي چې الیکشن کمیشن ووټرانو او تړلو خلکو ته معلومات په رسولو کې پاتې راغلي دي. رپورت کې دا هم ویل سوي چې الیکشن کمیشن لاړه د ووټرانو د پوهنې د پوسټ په ذریعه خپل ووټ لیږلو او کبندی کې د شفافیت او نتیجې په وخت رسول کې ناکامه پاتې شوی دی.
The undue restrictions on freedom of expression which led to considerable media self-censorship. The presence of the armed forces inside polling stations.
رپورت کې دا هم ویل سوي دي چې د اظهار په ازادي بندیزونه او فوجي ځواکونه په پولینګ سټیشنو کې دننه موجودګي په ووټونو او اسمبلی کې برخه کې کمی هغه معاملې دي چې کال 2013 په ټاکنو کې مخې ته راغلي دي. رپورت کې الیکشن کمیشن ته د راتلونکو ټاکنو په اړه ډېر تجویزونه وړاندې سوي چې پکې د الیکشن کمیشن لاړه کاندیدانو شناخت واضح کولو او الیکشن کمیشن د کردار د شفافیت لپاره قانون سازي کې بدلون راوستل دي. د ټاکنو د سمدستي ورسته مخالف ګوندونه د ټاکنو پر شفافیت پښتنې رابرسېره کوي او په دغه ټاکنو کې د درغلي تورونه لګوي. د دغه رپورت ته وړاندې کېدلو ورسته د مسلم لیگ نواز ډلې مشر احسان اقبال خپل عکس العمل کې وایي چې اوسنۍ ټاکنو په اړه مخالف ګوندونو خپل دریځ څرګند کړي او تحفظات یې وړاندې کړي دي.
تھا ایک من پسند جماعت کو جتوانے کے لیے دیگر جماعتوں کے لیے مشکلات پیدا کی گئی ہیں.
پټولا نړۍ کې د ټاکنو په اړه ویل کېدو چې د خوشي یو ډله بریالي کولو د لپاره نورو ډلو د لپاره ستونزې رامنځته کړې سوي دي او مسلم لیگ نواز ډله په خاصه توګه په نقشه کړې سوي ده. مخالف ګوندونه په دغه ټاکنو کې د ووټونو لیږلو تکنیکی نظام RTS په خرابېدو هم نیوکې کوي او ویل کېږي چې دغه RTS د خرابېدو پر ځای د سره استعمال سوی نه و. همدغه سبب دی چې د واکمنې ډلې ملګري سیاسي ډلې هم پر ټاکنو تحفظات لري. د مخالف دونو د سخت احتجاج پس د دغه ټاکنو د شفافیت جاج اخستو لپاره اوس په پارلیمان کې یو کمیټه هم جوړه شوی ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی دا @VOADIVA.
اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او سه هم یو بل رپورت چې د پخوانیو قبایلي سیمو د سیکرټریټ ویاند پخلای کړی چې درې نورې محکمې د خیبر پښتونخوا په حکومتي عملداري کې ګډې کړل سوي دي. دغه محکمو کې د زکات او عشر، ټولنیزې شیګړې، د آبادۍ د خیر شیګړې او د تعلیم محکمې شامل دي. ارشد مومند ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د قبایلی سیمو د پخوانی پاتا سیکریټ ویان عبدالسلام وزیر پخلی کړی چې درې نوي محکمې د خیبر پختونخوا صوبې په چوکاټ کې شاملې کړې دي. وی ویډیو سره خبرو کې سلام وزیر وویل د کله نه چې د پخوانی پاتا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پریکړه شوې، محکمې د پاتا سیکریټ نه د خیبر پختونخوا سیکریټ ته سپارل کیږي. د نوموړي په وینا د صحت محکمې نه وروسته اوس د زکات اوشر ټولنیزې ښېګړې، د آبادۍ د خیر ښېګړې او تعلیم محکمه د خیبر پښتونخوا سیکریټ ته سپارل شوې ده.
نو دا باقاعده تور باندې نن د اسټبلیشمنټ د نوټیفیکیشن په مطابق باندې دا به اوس جوابدهي برای راست خپل مدر ډیپارټمنټ چې کوم خیبر پښتونخوا دی او هغه چې کوم متعلقه سیکټي دی ایډمنستریټیو سیکټي په دوی ته جواب ورکوي. نو دا نن دا شوی او د نور ډیپارټمنټ هم د دام روان دي او دا سه وقفه وقفه باندې او شهر کلا هغه هم ورک پر کمپلیټ کیږي. نو دا به مرچ کیږي ان شاء الله.
د پنځشتم آئینی بدلون وروستو پاتا په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډه کړې شوې او له دغه وروستو د پاتا د محکمو صوبې ته د سپارلو عمل وار په وار ترسره کیږي. په اوسنیو محکمو کې تر ټولو مهمه د تعلیم محکمه ګڼل کیږي. د پاتا سیکریټ د خپلو شمیرو تر مخه په یاد سیمه کې د 1500 نه زیات سکولونه د 1300 کالو په نام نه کې اغیزمن شوي دي. د استادانو سکولونو ته نه راتلو شکایت تر ټولو زیات په دغو سیمو کې مخې ته راځي. د سیمې اوسیدونکي وایي په سکولونو کې بنیادي اسانتیاوې نشته او تعلیم کچه د هیواد نورو برخو په پرتله په سیمه کې ټیټه ده. قبایلی علاقې چې د تعلیم په برخه کې ډېر چیلنجونه لري څنګه ورپېښې ستونزې هوارېدی شي، دغې پوښتنې ته ځواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې سیکرټري مختار احمد وویل د تعلیم په لړ کې دوی په خیبر پښتونخوا کې ډېرې لاسته راوړنې کړې دي او په زیاتره سکولونو کې بنیادي اسانتیاوې برابر کړې دي.
د
خیبر پختونخوا حکومت په نوي تعلیمي بجټ کې 1.5 بلین روپۍ ایښودي دي او وایي د دې ډېره برخه به په سکولونو کې په موجود نیمګړتیاو باندې مصرف کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
واژه استا اوسم یو بل رپورټ چې د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د جمعې پر ورځ ویلي چې په خوانی صدر باراک اوباما، په خوانی د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د ډیموکراتیک ګوند نور غړو ته د ډاک یا پوسټل لارې د بمونو استوونکې مشکوک کس نیول سوی دی. د نوموړي په وینا شپږ 50 کلن سیزر سیاک له فلوریدا ایالت څخه نیول سوی دی. منازه شهید نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکای مشر حکومتي وکیل یا اټرنی جنرال جیف سیشنز د جمعې په ورځ وویل چې په خوانی ولسمشر باراک اوباما، په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن او د دیموکراتیک پارټۍ ځینې نورو مشهورو غړو ته د ډاګ للارې بمونه استوونکي مشکوک تن نیول شوی دی. سیشنز وویل چې شپږ 50 کلن سیزر سیاک د فلوریدا په ایونچورا ښار کې نیول شوی دی. د امریکا د عدلیه وزارت مقاماتو ویلي دي چې د دغه مشکوک سړي په حق لا به جزئیات وروسته شریک کړي. د دغه شخص له نیولو څخه 3 ساعته لمخه امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د جمعې په ورځ یعنی د اکتوبر په 6 دوه نورې مشکوکې کسوړې یا بستې فلوریدا او نیویارک ایالتونو ته هم استول شوې دي. دغه مشکوکی کسوړی سینیټر کوری بوکر او د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلاپر ادرس ته استول شوې دي. د امریکې د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری وویل چې دیارلس داسې بمونه د ډاګ له لارې په پاکټونو کې لیږل شوي دي چې پکې د 6 انچو په پی وی سي پایپونو یا نلونو کې چاودیدونکي مواد او ګړۍ لګول شوي وي. په نږدې ورځو کې پخوانی صدر باراک اوباما، پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن او د ډیموکراتیک پارټۍ ځینې نورو مشهورو کسانو، د سی آی ای پخوانی مشر او پخوانی مشر سرکاري وکیل یعنی اټارنی جنرال ته دغه رنګ بمونه لیکل شوي دي. د اف بی آی مشر کریستوفر ری وویل چې په ډاګ استول شوي دغه هسې نقلي بمونه نه دي. د امریکا امنیتی چارواکو د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې په یو شمیر دغه کسوړو کې پر بیټری او ساعتونو سربیره سپین پاوډر هم لیدل شوي، خو داسې نه بریښي چې دا کسوړې دي د خلاصولو سره سمې وچاودي. چارواکي سیزر سیاک ته په ځینو پیکټونو د هغه د فنګر پرنټس یا د ګوتو د چاپونو په ذریعه ورسېدل، په داسې حال کې چې اف بی آی دوه نور پیکټونه ونیول. د قومي استخباراتي ادارې یا نیشنل انټلیجنس پخوانی مشر جیمس کلیپر سی این این ټلویزیون ته وویل چې دغه پیکټ د هغه لپاره د حیرانتیا خبره نه ده او دا سنجیده معامله ده. ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ وویل چې د حزب اختلاف ډیموکراتیک پارټۍ مشرانو ته بمونو لیږلو په شا مشکوک خلکو خلاف به د قانون سره سم چلند کوي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د امریکې په ټولنه کې د خلکو د ویرولو ځای نشته. په سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د افریقایي امریکایانو د ځوانانو یوې غونډې ته ډونالډ ترامپ وویل چې په امریکا کې به سیاسي تشدد ته د زالو د نیولو اجازه ورنه کړي. ښاغلی ترامپ زیاته کړه چې حکومت به یې د نورو پلټنو له کولو وروسته زیات اطلاعات او معلومات وړاندې کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوس مهم یو بل رپورټ ولور ته پام راګرځو چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په نړیواله ورورولي ژغ کړی چې په شام کې د ولسی جګړې د ختمولو او سیاسي پروسې د شروع کولو لپاره دی له موقع څخه ګټه واخلي. تفصیل په دې رپورټ کې. د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د نړیوال ادارې د امنیتي شورا غړو ته ویلي چې د د په ګمان اوس هم یو موقع سته او باید ګټه ځینې واخیستل سي. ښاغلی مستورا له بیروت څخه د ویډیو لینک له لارې و شورا ته معلومات ورکول. دا له هغه وروسته چې د چهارشنبې پر ورځ په گاونډي دمشق کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم سره لیده کاته کړی وو. سټیفن ډی مستورا به د شنبې په ورځ استنبول کې د ترکیې، فرانس، جرمني او روسیې و مشرانو ته هم معلومات ورکوي. نوموړي د دمشق دا خبره بیا تکرار کړه چې ملګري ملتونه دي له دریو فهرستونو څخه د عیني کمیټې د غړو د ټاکنو رول ولري. دغه کمیټې ته په شام کې د روانې ولسی جګړې د ختمولو لپاره د یوې اجتماعي او باوري سیاسي پروسې د شروع کولو په اړه په ډیره مهمه سترګه کتل کیږي. دغه کمیټه به له دریو ډلو څخه جوړیږي چې پکې د اسد د حکومت، د پراخ بنسټه مخالفه ائتلاف او دریمه ډله به د شام د کارپوهانو وي چې پکې د مدني ټولنې، آزاد قبایلي مشران او ښځې شامل وي. که څه هم د لومړیو دوو فهرستونو څخه استازي تیره میاشت قبول سوي، خو دمشق د دریمې ډلې په برخوالو اعتراض لري. دمستورا وایي ملګري ملتونه د تعمیري او منظره و وړاندیزونو تر هغه وخت مخالفت نه کوي تر څو چې باور پر ځای وي. هغه وویل دویم وار ویل غواړي چې باور، توله او د دریم فرست په اړه بین المللي قبولتیا. یو اویا کلن دمستورا به د نومبر د میاشتې په پای کې له خپل منصب څخه ګوښه سي، خو غواړي چې د سولې یوه باوري پروسه بیا شروع کړل سي. هغه وایي په شام کې د سیاسي پروسې د بیا شروع کولو لپاره د استنبول سرمشریزه غونډه همدا ډول د امریکا د صدر ډونالډ ترامپ او روسیې د صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ په پیرس کې امکاني غونډه او هم د دوشنبې په ورځ په لندن کې د شام په اړه د بریتانیا، فرانس، امریکا، مصر، جرمني، اردن او د سعودي عربستان غونډه ډیره مهمه ده. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا ویلي د عیني کمیټې د جوړونې لپاره د مصنوعي تاریخونو اړتیا نشته او دا چې په شام کې د افریقایانو په اړه باید شرایط نقشه شودل سي. خو د فرانس سفیر ویلي چې د عیني کمیټې خبره په خپله روسیې شروع کړې وه او په دې اړه د ځنډ څه جواز نشته. د وایس اف امریکا جبه ده که در منو اوریدونکو سهرنۍ خبری خبرونې تل واشنگتن ډی سي څخه غواړی استه. په دې برخه کې مو یو عربي افهم راګرځو د مهمو خبرونو لنډیسته. راپورونه وایي د وژل سوي سعودي خبریال جمال خاشقجي زوی امریکا ته را رسیدلی دی. سلا بن جمال چې د امریکا او سعودي عربستان خبرګ وګړي توپ لري ورباندې له سعودي څخه د وتلو بندیزو. جمال خاشقجي په ترکیه کې د سعودي په کونسلخانه کې وژل سوی. په سلا بن جمال باندې سفری بندیزونه له هغه وروسته لریکل سو کله چې د بادشاہ سلمان او ولیات شاهزاده محمد بن سلمان سره د هغه د لیدنې عکسونه خبره سو. سی ان ان خبری شبکې د جمعې پر ورځ خبر ورکړی چې نوموړی امریکا ته را رسیدلې دی خو د هغه د ځای په اړه څه نه دی ویلي. په عین وخت کې ترکیه د هغه اتلس کسانو د سپارنې غوښتنه کړې چې د جمال خاشقجي د وژنې په تور کې سعودي نیولې دي. او راپورونه وایي د صدر ترامپ انتظامیه په یوه داسې انتظامي امر باندې کار کوي چې له لوري به یې د مکسیکو له سرحد څخه و امریکا ته د پناه غوښتونکو او کډوالو مخه ونیول سي. دا په داسې حال چې د مهاجرینو قافله د مکسیکو له خوا څخه و شمال ته لاره برابروي. ځینې راپورونه د ناپیژانده چارواکو له خولې وایي چې انتظامیه په دې اړه په قانوني چارو او ځمکني حقایقو باندې غور کوي. هم په عین وخت کې د کډوالو د چارو وکیلانو وایس اف امریکا ته ویلي چې که چیرې دا ډول اقدام وسي نو په سملاسي توګه به یې په عدالت کې چیلنج کړي. قدرمن اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا جبر ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدلې او اوس هم په څو شیبو کې به د دغه خبرونه وخت سرته رسیږي. خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د ماښام شپږ بجې او د افغانستان په وخت پنځه نیمه بجې به یوارې بیا زموږ همکارانو د تازه خبرونو او رپورټونو او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. جبر ریډیو اوریدل مه هیروئ. په څو شیبو کې به په همدغه څپو د مشال ریډیو خپرونې اورئ. البته که چیرې تاسو د غواړئ چې د جبر ریډیو خپرونې وګورئ یا واورئ یا ولولئ نو د ویب پاڼې پته ده voa.jibanews.com. د تر څنګ موږ په فیسبوک او ټویټر باندې هم څارلی سئ. facebook.com/voadiva او هم twitter.com/voadiva. د دې خبرونې پروډوسر و صداقت جان. زه کوربه نصیر کاکړ. تر بلې خبرونې پورې له تاسو څخه اجازه غواړم. د خدای په امان. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.